Or saat.
سلام علیکم د ورځې لاس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر یو لسو بجو د آزادۍ رادیو دا یو ساته خبرونه د آزادۍ رادیو د دوو پروګرامونو لپاره ځانګړې ده د هیلو وړانګې رادیوي ډراما او د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې په همدې یو سات کې خبرېږي خو د دې خپرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوهې د را روانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورۍ غوښتنه کړې ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 14مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوها کې یوه غونډه جوړه شي ښاغلي کرزی پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې ده د پوهنتونونو او خصوصي لوړو زده کړو د مؤسسو له یو شمیر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل یوه حیاتي مسله وبلله طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پالو د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلارونو ته دا ورزده کړي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي یونیسف پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې یونیسف دا هم ویلي چې د یوه کال په اوږدو کې یې له 6 لکه 6 اتیا زره ماشومانو سره چې 60% نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او باکیفیته زده کړې ترلاسه کړي د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکی سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارده افغانۍ پانګونه وشي د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلي کوي د تیر جمهوری نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګیدلي وو الکترونیکی سکنرونه د باروړونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوعه موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم بلل کیږي د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي ښاغلی آل ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي او هغو ته به معلومات ورکړي قطر له متحدو ایالتونو او مصر سره په ګډه په غذا کې د داسې یو اوربند لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندېدل او د حماس ډلې لخوا د برمتو خوشې کول یوه برخه ده او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل گروسی پرون د فبروري په 6مه د جلا سفرونو په ترڅ کې کیف ته ورسېدل ښاغلی بورل پر اکس شبکې لیکلي دي چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله دا د هیواد ته د 3 سفر دی دای زیاتوي چې له اوکراینی چارواکو سره په خبرو کې به له اوکراین څخه په پوځي او مالی برخو کې د اروپایي ټولنې پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړي ورسته له دې چې اروپایي ټولنې تیره اونۍ د راتلونکو 4 کلونو په مخه له اوکراین سره 450 میلیارد ډالر مرسته تایید کړه کیف چې تر ډیره د لویدیځ پر پوځي او مالی ملاتړ متکی دی ویلي چې راتلونکې میاشت له دې ټولنې د 4.4 میلیارد ډالرو تمه لري په عین حال کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر ویلي چې د اوکراین د انرژۍ له وزیر هرمن هالوشچنکو هرمن هلوشچنکو او نورو چارواکو سره یې لیدلی دی. رافائل گروسی به د زاپوریژا اتومي بټۍ ته چې اوس مهال د روسیې تر ادارې لاندې ده هم ولاړ شي.
هیلو وڑانگا رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. ماشومان ګلونه دي او دغه ګلونه ساتنه او پالنه غواړي. ماشومان ځکه ګلونو سره تشبیه کیږي چې دوی په لږې توجه غوړیږي او په لږې بې پروایۍ مړاوي کیږي. د ماشومانو غوره ساتنه او پالنه د غټانو مسؤلیت دی. باید د ماشومانو په روزنه او پالنه کې له ډېر دقت نه کار واخیستل شي. دا ځکه چې که په سمه توګه وروزل شي، سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه جوړیږي. او که په روزنه او پالنه کې یې بې پروایي وکړو، نو ښکاره ده چې سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې زموږ ماشومان غوره راتلونکی ولري، باید نن ورځې ساتنې او پالنې ته پوره پوره توجه وکړو، سو سبا ورځ د پښیمانۍ احساس ونه کړو.
په دې شنه سهار کې د خلکو دا شور ماشور د څه لپاره دی؟ ته صبر چې دا کړکۍ نه ورته وګورم. اوهو، دا چال دی، دا دومره ډېر خلک دلته د څه دپاره راټول شوي دي؟ اوهو، امید هم پکې دی، خیالي لکه چې خپله ویډیو کوي.
خدای مرا والا، کورم ودان چې د چنارګل دوا سلام ته راغلی یاستئ. او خدای پاک دې داسې عجوز خلکو دعاګانې قبلی، تاسې ته هم دوا وکړي.
کور دې له غلې ډک شه، وسات فیروزه، ټوله دنیا دې را باندې خبره کړې ده. یار، نور باید ځان له دې جنجال نه خلاص کړم. ته صبر چې د باندې ور ووځم او دا کیسه د تل دپاره ختمه کړم.
آغه دې په خپله را ووته. چنارګله راشا، دا ټول خلک ستا دعا او سلام ته راغلي دي.
چنارګله، که داسې روان اوسي د ټول عالم د خندا بشي. ورونو، زه نه کوم پیر یم او نه کوم ملا چې زما په دعاګانو به تاسو جنت ته لاړ شئ یا به مو غوښتنې ومنل شي. ګورئ ورونو، زه یو سر او سل سودا ولرم. تر ویده کېدو مخکې سپی وخوړم، د دوا دارو لپاره د ډاکټرې فرزانې کلینیک ته لاړم چې په آسمان یې راته پیل کړ. نور بیا په ځان نه یم پوه شوی. اوس چې راویښ شم او دا ستاسو خبرې مې واورېدې، بیخي اک حیران پاتې شوم.
دا ته څه وایې؟ ته خو دا ډېر وخت نه وې.
رښتیا دې څه نه دي پیاد؟
خیالي اعصاب مې مه خرابوه. ته صبر چې دا زخم مې در وښیم چې باور مو وشي. صبر دا دی چې دا پکه مې در وښیم. دا دی، وګورئ، داغ لا اوس هم پاتې دی.
چنارګله، ته لکه چې په موږ باندې ملنډې وهې.
کور دې له غلې ډک شه، خدای دې نه کړي چې په تاسو به ملنډې ووهم. زه یوازې په دې خبر یم چې سپی وخوړم او بس.
اوس نو ښه شوه، وای یو پټې شوتلې وخوړه، دې لا موږ بوی زمونږ دې سارا وایسته او ته وایې اس نه دي شوي.
دا تاسې څه وایئ؟ زه خو روغ جوړېم.
خبره خو ښکاري چې ښه شوی دی، ځکه چې هېڅ بېسوره نه غږي.
ورونو، وایم کور مو له غلې ډک شه چې زما پوښتنې او دعا ته راغلی یاست. خدای دې تاسې ټولو ته خیر درکړي. اوس نو ستاسو په اجازه زه ځم چې ډېر کارونه لرم.
دلاور خانه کا، چې رښتیا جوړ شوی او که نه؟
څه وایم امید خانه، خو لږ صبر به وکړو، خپله بیا د لیوانتوب او خیاري معلومات وشي په خیر.
Thank you.
بس بس خیر اوسه چنارګل ملک صاحب چیرته دی؟
هم خیر اوسه. لږ مخکې بازار ته لاړو، ویل یې د کاریګرو څه کم دي چې ورته یې راوړم.
چنارګل په موږ باندې دې حق دی، رښتیا هم در باندې خپه وو، خو اوس باید یو ځل ماته امتحان راکړي چې رښتیا جوړ شوی یې او که نه.
کور دې له غلې ډک شه دلاور کاکا، ته څه پوهېږې چې په لیونتوب کې مې څومره ګټې وکړې؟ ما خو پرېدا د احمد کارم را سره جوړ شو.
یا الله خیر، بیا ته له ځان سره خبرې شروع کړي. نو چې روغ جوړي بیا نو له ځان سره ولې غږېږي چنارګله؟
تاسې خو خبر نه منئ، نو مجبور یم چې له ځانه سره وغږېږم.
ښه ښه، زه سمه ده. هغه معلم صاحب دانش نه دی را روان؟
کومه دی؟
هغه دی وګوره.
او مې لید، معلم صاحب دی.
السلام علیکم، وروسته له ډېره وخته.
وعلیکم السلام معلم صاحب، په خیر راغلی. ستړی مشی، صبر شي، غاړه درکمه. بس بس ډېر مې په غې کې مټینګه وه چې اوس کو زوړ شوی یم، هسې نه کوم سره کې مات کې.
څه وایې، زړه به نه اچوي اوس خو لازوانې. ماشاءالله د تیر کال غوندې تر و تازه یې.
خیر یوسې معلم صاحب، راځه راځه دلته زما څنګ ته کښېنه.
سمه ده، دا دی زورورو، زه خو مو بیخي هېر کړی یم. دومره خبرې وشوې او تاسې یوه پوښتنه مو نه کړه.
رښتیا هم ټول درته ملامت یو معلم صاحب، ته خو په موږ ټولو باندې حق لري. زموږ له اولادونو سره دې ډېر زیار ایستی دی، خو خیر ستا رسۍ او زموږ غاړه چې هره ناغه وخې بس موږ یې پرې کوو.
سلام علیکم معلم صاحب، ستړی مشی.
وعلیکم السلام، خیر بیسی. وعلیکم چنارګل، ما غوستا په بار کې ډیر اوازې واورېدې، اوس خدای شکر دی روغ جوړې.
خیر اوسه معلم صاحب، ټول خلک راته هم دا خبرې کوي، خو زه په هیڅ هم خبر نه یم. اوس داسې ویریږم چې په رښتیا لیونی نشم.
شکر دی چې خیر، ته خو د ټولو کلیوالو د مجلس مالګه او خدمتګار انساني.
ته نو زه د پخلي غم وخوره او زه به له معلم صاحب سره کیسې وکړم چې رانه خپه دی.
نه، په دې کې خو د خفګان خبره نشته. ما باید خپله هم ستاسو پوښتنه کړې وای.
خدای دې خیر درکړي، اوس خدا دې په خیر د سلامت کارونه په خلاصېدو دي. نو ستاسو غوندې مشرانو ته خو زموږ ډېر زیات ضرورت دی.
خیر ویسی، پوهیدم که چیری ما تا ارتیا شوا غاگ را باندی کوایی، خو خواه خبر دادا چی زمخ که دا سلامت لجوری دور آو رسیدم او غختل می لطای سر خپل پلان شریک کرم.
توم را خو نوای را تا معلم سی زدر تا واگی ما.
خبر داسی دا چی زمانگ پکلی که دیر داسی مشرانشتا چی لی کولوس نشی کولای. زغوارم چی دویم لزدک رو سا خبر خامن شی. لدیر وقتا می دا پلان درلوده، خو خشوا چې اوسې موقع برابره شوه او زه به په دې برخه کې خپله ټوله هڅه وکړم.
کور دې ودان معلم صاحب، دا خو به ډېر ښه کار وشي. موږ په دې کار کې له تا سره پوره پوره همکاري کوو. بس هر وخت چې د کار پیلوو او هر څه ته دې اړتیا وه موږ یې درته پوره کوو.
نو زه خو وایم چې په ښو کارونو کې بیړه په کار ده، همدا نن یې پیل کړو، زه ورته آماده یم.
معلم صاحب د سلامت دومره کارونه نه دي پاتې چې ستاسو تدریس وته وزانډو، بس په خیر پیل به کړو.
چې دا سیدنو ما ته یو سنف پکار دی او بس.
سمه ده، موږ ښه پریمانه لرګي لرو، یو څو اوږدې څوکۍ به ته جوړې کړو او پاتې شو سنف. دا د زموږ د واټر پمپ خونه بالکل جوړه ده او ښه لویه کوټه ده، کولای شو چې د اوس لپاره له همدې کوټې نه سنف جوړ کړو، که څنګه؟
خیر وسی، ما فکر نه کوم چې دومره په اسانۍ سره به زما دا پلان عملی شي، خو ستاسې غوندې مشران دې راته ژوندي وي. ستاسو په همکارۍ به ژر تر ژره دا کار پیل کړم.
نو ساده ګلا، څه ضرورت لري چې خلکو ته ووایې چې ته جوړ شوی؟ پرېږده چې خلک در باندې پوه نه شي، په دې کې دې ګټه ده. بس ځان په لیونتوب ووهه، خراس کاو حساب یې ممنه.
کور دی له غلې ډک شه، زه ستا په څیر نه یم چار پوستکی په مخ راکش کوم.
ګوره نور دې زړه، زما تشه وینا وه چې تا ته مې وکړله، اوس که ته خلکو ته ووایه چې زه روغ شوی یم، خلک یې درسره نه مني.
اوس نو دا خبرې پرېږده، اعصاب مې مه خرابوه.
ښه، چې نه مني نو زه به دې هم خوښ شم.
څه کوې اوس؟ مې لکه چې په بل جنجال اړوې.
ورونو، دا خو سوچ لیونه شوه، خدای ته وګوره ما ته دل اخلاص کوي.
خیر خدایا، چه بیا څه وشول؟
دا په څه بلا واوښتو؟
خدای را باندې فضل وکړه که نه وژلی وم. ګوري چې چاړه یا کوم بل تیره شی ورسره پرې نږدې، او نو بایسکل نه هغه اندر هم را خلاصه کړه، که نه قسم دی چې ژوبلی. دروغ وایي چې روغ شوی دی، دا خو هماغسې لیونی دی.
دا خو به په دې کارونو باندې موږ لیونی کې لیونی، او خو ته صبر، اوس به یې هوښیاري او لیونتوب معلوم شي.
هو بالکل باید معلوم شي.
لا حول ولا یاره، مصیبت لکه چې بیا دې راته غم وکته. توکل په خدای، اوس به وګورې چې زه روغ یم که لیونی.
لرې شئ ورونو، چې ژوبلم نو کې ښه. لرې شئ.
دروغ مه وایه، زه له اوله پوهېدم چې جوړ دی. زه وایم په دې کې به مونږ کوم چل وي.
غنچه ګل اکا، دا ته وی چې اول دې ویل لیونی دی، اوس بیا وایې چې جوړ دی.
هر څه چې وي، خو یوه خبره درته کوم، لیونی چې هر څومره ښه خبره وکړي بیا هم لیونی.
رښتیا وایي
ورونو، اوس خو نو سمې خبرې کوي. چې وایي روغ یم نو روغ به وي، خپل ژوند ته یې پرېږدی، وروسته به یې په خپله چلند معلوم شي چې رښتیا لیونی دی که روغ دی.
سنگینه وروره، مشکله ده چې داسې ژر پرې باور وکړو. خدای دې نه کې هسې نه کومه خرابي وکړي.
نو دا خو اسانه خبره ده، یو ډاکټر ته یې بیایو، هلته به معلومه شي چې روغ دی که لیونی.
زه به نو څه ووایم، تاسې چې زما په خبره باور نه کوئ، نو ستاسو رسۍ او زما غاړه چاره خوا یې کشوئ کشوئ.
سنگیلالا ستالی کنه می طول اول وستا او یادم اکڑا، طول اشپا می پیتی رکڑا.
آفرین، تو خو خواری که خجه نیه، اوس نو هر چه تیار دی، مونگ من خپل کار پایل کو پخیر.
زم تیاریم، بیتره می چارج کردی دی، او لنزو دا میم پاک کردی دی، طول و سایل می راوڑی دی.
زبام خلکو ته د پاکی په باره کې داسې معلومات ورکم چې ټول حیران شي.
دا د ریحان جانم خندا ته ځان جوړوي. کله د ترور خوږه
خیال خانه، فکر دی وی چې د ریحان په ژبه تر ما ملالۍ ډېره ښه پوهېږي.
اوبه ګورو چې رښتیا هم داسې ده که نه.
دا ځکه چې زه له هغه سره ډېرې کیسې کوم.
ښه نو راځئ چې ثبت شروع کړو. زه به خپلې لیکنې ته متوجه اوسم او خیالي به خپل ثبت ته.
ته صبر چې زه لومړی رڼا منظمه کړم. دا دوه ریفلکتوره خو بیخي رڼا منظموي. دلته ښه ده، رڼا شته. ملالۍ خورې، ته پایل کا.
زما اصلي پیغام دا دی چې ګرانو ماشومانو، کله چې له تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په اوبو او صابون پاک ووینځئ.
ډېر ښه. له ملالۍ خور څخه به یوه بله صحنه هم ثبت کړم، هغه داسې چې د تشناب راوزي او د شمس خواته ورځي. شمس یوه جوړه داسې جامې اغوستي لکه صابون، په لاسونو کې څو دانې د صابون چکۍ نیولې دي، او ملالۍ خورې ترې اخلي.
سلام، زه صابون یم. کله چې د تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په ما ومینځئ، ځکه چې زه ستاسې لاسونه له مکروبونو پاکوم.
ستا لیکل شوی متن خو یې صحیح ولوسته؟
هو بالکل، هیڅ غلطي نه وه پکې. نورې نو ستا په غاړه چې څنګه ثبتوي.
سمه ده، او تر دې وروسته باید ډېر تاکید په صابون او پاکۍ وي. تر دې وروسته به د لاس مینځلو طریقه وښیي.
ډېره ښه ده، دا به ډېر ښه راشي. یوه شي ته باید پام وي، هغه دا چې د ریحان جان په عمر د ماشومانو ساتنه باید د خپلې مور لخوا وشي، یعنې مور یې باید پاکوالي ته پاملرنه وکړي.
سمه ده، دا دې ټول چمتو دي، نو موږ به شوټینګ پیل کړو.
وی هغه دی پلار جان او مور جان هم راته ګوري، شپنم ریندار هم خاندي، حسینه چې وار خطا شم.
رڼا چمتو ده، مایکروفون مو یکای شاٹ اخلو. ملالۍ جانې اکشن.
سلام علیکم. تاسو خو ما اوس ماده کورنۍ غړي پیژنې، زه پلوشه یم. موږ او تاسو د یو بل نږدې دوستان شوي یو او یو بل ښه پیژنو. تاسې زما له ژونده ښه خبر یاست چې څومره ستونزې لرم، او تل مې له عماد خان سره لانجې وي. که څه هم عماد په ما ګران دی، او تلاسه کوم چې د خپل ژوند چارې او کړه وړه سم کړي. خو څه وکړم چې زما خبرې ته غوږ نه نیسي او تل د خپل زړه مني. خو تاسې پوهیږئ چې موږ ولې د خپل ګډ ژوند کیسې تاسو ته کوو؟ دا ځکه هغوی چې نوي واده شوي دي یا له واده څخه لږ وخت تېرېږي، باید زموږ له ژوندانه نه زده کړه وکړي. باید داسې کار ونه کړي چې د هغوی په ګډ ژوند کې شخړې او خوابدۍ رامنځته کړي او ژوند یې په غم او درد کې تیر شي. زموږ مسؤلین هڅه کوي چې زموږ په مرسته تاسو ته د ښه ژوند کولو لارې چارې در زده کړي. تاسو پوهیږئ چې زموږ کیسه تاسو ته ډیر څه درزده کوي. زه تل هڅه کوم چې د خپلو ملګرو په همکارۍ تاسو ته داسې پیغامونه در ورسوم چې په ټولنه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شي. دا هغه پیغامونه دي چې ستاسو د ژوند د ښه کولو لپاره یې موږ تر تاسو در رسوو، څو تاسو ترې په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلئ. نو له موږ څخه مو خپل نظرونه او مشورې مه سپموئ. زموږ مسؤلینو ته ستاسو مشورې مهمې دي. موږ باید وپوهیږو چې زموږ کار او زیار تاسو ته څومره ګټور وو او تاسو ترې څومره راضي یاستئ.
سلام، زه امید یم. یو کال مخکې له ښوونځي څخه فارغ شوم. که څه هم تاسو ما او زما ټوله کورنۍ ښه پېژنئ، خو زه بیا هم درته وایم چې زه له تاسو ټولو سره ډیر عادت شوی یم او د زړه له کومې در سره مینه لرم. هیله مې دا ده تر دې دمه چې ما کوم پیغامونه تاسو ته وړاندې کړي دي، تاسو ته ګټور تمام شوي اوسي او په ژوند کې مو مثبت بدلون راغلی وي. زه هڅه کوم تاسو ته هغه ګټور ښوونیز پیغامونه در ورسوم چې په چمتو کولو کې یو کارپوه او متخصصه ډله زیار باسي. که تاسو ما ته ځانګړې سپارښتنې او پیغامونه لرئ، زه به د دې ډلې په همکارۍ هڅه وکړم چې ستاسو سپارښتنې عملي کړم. زه تل زیار باسم ستاسو د خوښۍ لپاره ټولې کړنې په مینه ترسره کوم، ځکه چې ما ته ستاسو رضایت او خوښي مهمه ده. زموږ مسؤلین ستاسو مشورې اوري. موږ هیله لرو چې له موږ سره اوسئ او موږ ته مشورې راکړئ.
سلام، زه ملالی یم. دولس کلنه یم او په څلورم ټولګي کې درس وایم. د دلاور خان او صدیقي لور یم. دومره وخت چې له تاسو سره وم هڅه مې کړې زه خپل همزول او ماشومانو ته د پاکوالي، روغتیا او نورو برخو کې ګټور پیغامونه وړاندې کړم چې په خپل ژوند کې ترې ګټه واخلي. دا خبرې او پیغامونه چې ما تاسو ته وړاندې کړي له خپل ځان او په خپل سر مې نه دي ویلي، بلکې د مسؤلینو لخوا راته ویل شوي دي. زه غواړم په خپل خبرو کې تاسو ته پیغامونه در ورسوم او له تاسو سره د زړه خواله وکم. مامي کورنۍ ته لیکل واسطه هڅوي او ما ته ښه او ګټور کتابونه اخلي. هیله ده چې تاسو هم د خپلې کورنۍ له ماشومانو سره مینه وکړئ، وې هڅوي او ښه لار وروښیئ.
سلام علیکم، زه معلم دانش یم. زه د خوشحال خېلو د ښوونځي ښوونکی یم. زه په ډېره مینه او اخلاص خپلو زده کوونکو ته درس او سبق ورکوم، ځکه چې د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې لویان او د دې وطن خدمتګاران دي. دوی د سبا ورځې وزیران او ولسمشران دي. باید د نن ورځې ماشومان په غوره شکل وروزل شي، سو د خپل هیواد او ولس د خدمت جوګه شي. تاسو هم خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږئ، سو د علم په ګاڼه سنبال او ذهن یې روښانه شي.
سلام، تاسو ټول ما پیژنئ؟ زه دکاندار غنچا ولیم. زه کلی په کلی ګرځم او سودا خرڅوم. لومړیو کې مې یو وړوکی دکانګۍ درلوده، خو وروسته مې په یو ښکلي زرنج کې ګرځنده دکان جوړ کړ. سو د کلیوالو د اړتیا وړ ټوله سودا راوړم. زه له خپلو کلیوالو او کلیوال مو له ما راضي دي. زه بې انصافي نه کوم او نه خو چاته وړیا سودا ورکوم. که زما په هکله کوم نظر لري، هیله ده چې زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ. د خدای په امان.
سلامونه ګران اوریدونکو، زه سنگین یم. ډیر وخت خوشو چې موږ او تاسو یو بل پیژنو. تاسو زما د ژوند له ټولو رازونو خبر یاست. زه د خپل ژوند او کورنۍ زیاتره کیسې تاسو ته وایم. دا ځکه چې زموږ او ستاسو ملګرتیا ده. ما د خپل کورنۍ خوښي، غم او درد ټول تاسو سره شریک کړی دي. زه د یوې باسواده کورنۍ غړی یم چې تاسو زما د کورنۍ له ټولو غړو سره بلد یاست. زه هیله لرم څو د خپلو خلکو هیلو ته د عمل جامه ور واغوندم. زموږ لویه هیله دا ده چې یو داسې کلی ولرو چې په ټول افغانستان کې یوه بېلګه او نمونه اوسي. د دې کار لپاره باید موږ ډېرې هڅې وکړو. زه په خپله خوښه هیڅ نه وایم، بلکې د هغه متن تابع یم چې زموږ د کارپوهانو ډله یې موږ ته راکوي. هو رښتیا، زما میرمنه شبنم زما د ژوند یوه ډیره ښه ملګرې ده او زه په ډیرو برخو کې ورسره مشوره کوم.
السلام علیکم، زه حاجی شیرین یم. پوهیږم تاسو به له ځان سره وایئ چې حاجي صاحب خپل الودونه څه ډول روزلي دي، مګر که رښتیا راباندې وایئ دا هغه څه دي چې په ډرامه کې ستاسو د لارښوونې لپاره راوړل کیږي، سو تاسو ترې زده کړه وکړئ. ګنی په حقیقت کې داسې نه ده. په رښتینې ژوند کې زما اولادونه ډېر هوښیار، زیرک او بانضابطه دي. هغوی تل پاکی او نظافت ته ډیره توجه کوي. دلته زما د اولادونو ناپاکي د دې لپاره ده چې ستاسو ماشومان د پاکۍ په ارزښت پوه شي او له ناروغیو وژغورل شي. زه له تاسو ټولو سره له زړه نه مینه لرم او خپلې چارې مې په خورا صداقت سره سرته رسولې دي، نو ځکه خو باید تاسو هم له ما خپله مینه ونه سپموئ. تل زما اولادونو ته دعا کوئ چې خیالي له خیال پلاونو او شمس له خزلو او ډیرانونو نه لاس پسر شي.
سلام، زه خیالي یم خو په رښتیا د خیال په ټالونو کې نه ځانګم. زه چې ستاسو لپاره هر څه کوم یا هم څه وایم، دا د دې کیسې هغه کرښې لولم چې ما ته یې سپارښتنه کیږي. په اصل کې دا هغه څه دي چې موږ ته یې زموږ ورځینی یا رښتینی ژوند راښیي. زما تل دې ته فکر وي چې انسان باید بریا ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي. زه ځوانان ښېګڼو ته رابولم. زه په رښتینی ژوند کې بې ځایه خیالونه نه ګورم، بلکې زما ژوند په فکر او په حقیقتونو ولاړ دی. دا چې زه یو خیالي بنی آدم یم، دا ماته د خپرونې د لیکوالانو لخوا ویل شوي دي چې له دې لارې تاسو ته پیغامونه در ورسوم. په دې برخه کې زه هیله لرم چې ستاسو له نظرونو نه هم خبر شم. نو تاسو ته مې وړاندیز دی چې خپل نظرونه او وړاندیزونه مو راسره شریک کړئ.
سلام علیکم. تاسو ما ښه پیژنئ چې زه شاغایم د استاذ پیروز کلینر. مخکې به مو ډریوري کوله، اوس مو د ډریوري تر څنګ یو ګرځنده هوټل هم جوړ کړی دی. درس او تعلیم کې له خپل استاد نه تکړه یم، لیک لوست هم کولای شم. تر دې دمه چې ما څه کړي یا مې ویلي دي، دا هر څه ماته د ډرامې د کارپوهانو لخوا راښودل شوي دي او ما هم د هغوی د لارښوونو سره سم تاسو ته وړاندې کړي دي. د دې لپاره چې زه تاسو ته تر دې ښه رول ولوبوم، نو مهرباني وکړئ خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ. د خدای پامان.
السلام علیکم زما ګرانو دوستانو. تاسو خو ما پیژنئ، زه دلاور خان یم. ډیر وخوشو چې ستاسو د کورنو میلمه. تاسو زما د ژوند هر څه نه خبر یاستئ او تاسو خو پوهیږئ چې ما څومره سختۍ تیرې کړي دي او همدارنګه له کلیوالو سره مې په کومو برخو کې مرستې کړي دي. د سلامت په جوړولو کې مې له خپل وس سره سم مرسته وکړه، په ځانګړي توګه د لرګینو وسایلو لکه میز، څوکۍ، کړکیو او دروازو په برخه کې. ما ته د خپرونو جوړونکو دا ویلي وو چې زه باید کوم کارونه ترسره کړم، ځکه دا زما نقش او رول دی.
السلام علیکم، مولوی عزیز الرحمن یم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زه د خوشحال خیلو د کلي د لوی جماعت ملا امام یم. زمون کلیوال زما ډیر قدر او عزت کوي، کور یې ودان. زه هم د خپلو کلیوالو تر ټولو نږدې خواخوږی یم. له سپینګیرو سره سپینګیری یم او له ځوانانو سره ځوان. د کلي وړو ماشومانو ته په جومات کې سبق وایم. زمونږ د کلي ماشومان په ډیره مینه جومات ته راځي او د خونځي تر څنګ جومات کې له مانه سبقونه وایي.
السلام علیکم. تاسو به زما په اړه ډیرې اخوا دیخوا خبرې اورېدلې وي، خو په حقیقت کې نه زه د چرګو غلیب او نه مې د چا ډول مات کړی دی. زه همت خان یم او دا کارونه ځکه کوم چې تاسو ته دا پیغام ورسوم چې زما کارونه سم نه دي او تاسو باید داسې کارونه ونه کړئ. زما ژوند تاسو ټولو ته یو درس او زده کړه ده. سمه ده چې پلوشه مې ډېره زورولې ده، خو دا کارونه د مسؤلینو په غوښتنه کوم. زموږ مشران زما په دې کارونو سره غواړي تاسو ته دا دروښي چې په خپلو کورونو کې تاوتریخوالی او له ښځو سره بد چلند مه کوئ. زه په رښتینی ژوند کې ډېر باادبه او مهربانه سړی یم، هیڅ چاته مې زیان نه رسي. نو زه به بیا خپلې میرمنې او لور ته څنګه زیان ورسوم؟ ښایي تاسو به زما د بدو کړنو له امله ما ته په غوسه یاست، مګر بېغمه اوسئ. زه ډیر ښه او خوش اخلاقه انسان. که زما اړونده کومې کیسې لري او داسې څه مو په زړه کې وي، زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ، ځکه چې دا ستاسو خپرونه ده او ستاسو نظرونه پکې مهم دي.
گران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه ستاسو نسرینه ترور یم. ډیر وخت کېږي چې ستاسو د کورونو میلمانه یم. زما خوښېږي چې په خپل رول سره تاسو خوشحاله کوم او تر څنګ تاسو ته د ژوند په اړه ګټور درسونه درکم. زه غواړم تاسو ته دا ووایم چې د ماشومانو د زیږون لپاره زما تر کوره روغتون ډیر غوره دی، او که بیا هم اړتیا وه او روغتون ته د تګ امکانات نه و برابر، باید ناروغ مو یوې داسې دایې قابلې ته ورولئ چې د عامې روغتیا وزارت له خوا یې عملي او مسلکي زده کړې کړي او پخپل کارونو کې قابل اوسی. کوم چاره چې ما تر سره کولې هغه د دل لپاره وي. سو تاسو قدرمن تر درس واخلی. ایس کلا پخپل سر او د بی تجربه کسانو په مشوره خپل ناروغان متلوي کوي، بلکې د متخصصو ډاکټرانو مشورو ته غوږ ونیسي او عملي کوي. ځکه ایسو کم نوای چې زما شړمبی تروی دی.
سلام علیکم دوستانو، کور مو لغلی ډاکشا. زه چنار ګولی ما فکر و نه کوي چې زه لیوانه یم، ځکه زه لیوانی سپی نه یم خوړلی، روغ جوړ یم. هغه زما نقش یا کردار و چې لیوانی سپی خوړلی وم. زما رول ځکه داسې و څو ستاسو د خوښۍ او خوشحالۍ لامل شي. په رښتیا خو نه زه ډول وهلی شم او نه پخلی کولی شم. دا زموږ د دې داستان برخه ده چې ماته یې د عملي کولو دنده راسپارل شوې ده، تر څو تاسې خوشحاله کړم. تاسې کولی شئ خپل وړاندیزونه مو زموږ مسؤلینو ته وسپارئ څو په راتلونکي کې یې عملي کړو، تر څو تاسې زموږ ډرامه په خوند او خوښۍ واورئ. زموږ ډرامه ستاسې لپاره ده.
درنو اوریدونکو، د هیلو وړانګه ډرامه ستاسو لپاره ده. زموږ کاري ټیم تل هڅه کړی چې تاسو قدرمنو دوستانو ته پیچلي علمی او صحي پیغامونه په ډیره ساده او روانه ژبه د هیواد د غوره ممثلینو په مرسته وړاندې کړي. سو هم پرې پوه شئ او هم د ډرامې له اورېدو نه خوند واخلئ. زموږ موخه ستاسو او ستاسو د کورنیو د غړو ښه روغتیا ده. نو د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته تل متوجه اوسئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه ملکا زلری شمردا خوره ولا کیرا نا وخلی
پڅه خبره مو شور دی و وړو.
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره، منه را ناغستې د نه راکی.
ملالې ولې د شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وی. کله نا ولې وبس کی، کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي. اوس زده مردار مڼه خوري. ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر احتیا چ ډیر نا ولې ده شمسا. ملالې خوایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز مانی خوري، یوازې زه خونیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پو نشي ټول به ناروغه شي.
دا خو آسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډراما دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګه ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډراما زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې خوب وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. ایوې بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د دکتورا تر کچې زده کړې کړي.
په هغه وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زه خته ډېر مزایل براتلم. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ د رسختې دی وخت نه و. په منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خبرونې په بله برخه کې ټکنالوژۍ ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه کم دي، د اتلسو څخه کم دي، د لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړې. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم پاغه وخت ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او دوره زبا په افغانستان باندې پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ تړیر مزایل براتله مونږ په ډیر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو ومنډ منډ به مزان کورته ورسو او کورته بم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یا وزیر زمینی درلودله چال ته بدوی پټېدل بیا به عملته په دې زیر زمینی غانې کې ناستو. سما خیادیږي زمونږه یو زړه نه و اوس وفات د خدای دی وبخي بس دې بده قران شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې. کله کله به بیا په دې زیر زمینی کې هم درس وایلی ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډېر تاکید کوي د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی و چې په ایران کې پاره وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و. یعنی افغانانو مکتبونه نشو ویل په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته شرایط ډیر سخت وو. د انقلاب نه تښتیدلی او خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپل چې په حال کې کم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګ د دا هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید. خوږی خاطرې د کوچنیتوب ډیرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې هم دای هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی وو.
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله. ما یاد وکړل زما پلار د پونتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې یو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې موږ باید درس وایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیشبینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړي. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمينه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه و چې موږ هم څومره چتاوانو زده کړه وکړه.
ممکن ډیر ست کوونکې او محصلان وی چې شرایط ته په کتو سره باید زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي او په یو مرحله کې خو به دا فکر هم ورلويږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پریک دی. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دی او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي. بهرنی او داخلي جوړښت په بدلیدو دی. موږ په چیرنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مکوي ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی په بدلیدو کې دی. رښتیا هم ستاسو خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډیر بدل شوی دی او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلیږي. نو تعلیم او تحصیل ډیر ښه دی. په هر ډول شرایطو کې باید موږ ځوانان ترلاسه کړي هغه څه چې په ډیر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو همدغه مشکلات یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکشته خفګان مشته، که سخته پکشته خوشحالي مشته، نو دا باید موږ ومنو چې دا خبره شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمی وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د خونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه، ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم، خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس نه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1400 کال کې زه فارغ شلم، او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، مطلب زما مسلک ورزش کې پهلوانی، او ما ډیره ښه پهلوانی کوله، ټولو خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پریک نه کیږي. د مثبت فکر خاون وي، او هر کار چې شروع کوي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کی، هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای. دا زما تصور او فکر. بیا ما وایم چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 سنف نه چې کله فارغ شوم، زه د لیسانس دورې ترمنځ ما شپږ کاله یو خالیګه و چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس وایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې، نو د دې په ځای به دې طب ویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا هماغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې، کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی، اسناد مو ورته ورکړل. مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول پکې په 1400 کال کې، او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېرې ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته، د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې زموږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیریالو د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چابیریال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چابیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله ده چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي، چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلی شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکو صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپټ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوه چې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېر خپل آیپټ کې مصروفوي، ګیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکت عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې خپل درسونه باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کیږي، یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاری، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا د سیم په وخت سره کړی وي، هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د دې په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا، د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دي چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیخه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکلاسي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي گیمونه پکې نه وي چې دوی په گیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکلاسي د ضرورت په وخت کې
زاهد سمت زای پدې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکي ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغه موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي
للسو کلولو کلونو تر اتلسو سکم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري کچیر ته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرې هم شوي وي همدا اوس د کانکور لپاره ډیری دغه اپس پیدا شوي دي مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د 99 ټول د کانکور سوالونه دی په انحال کې کتابونه پکې دي ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ په هغه وخت کې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغه سي شین سي دغه په درد خوري هغه پکې کاروي کده ډول یا تنظیم کړی ځینې دغه شین پیدا کړی بیا به ګټور وخت مصرف کړی وي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو یې ورېدو ته رابولم حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې لاتلس کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي د اتلسو څخه کم دي دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس د شه ته ډیر پام اوخته دي خصوصا په پرمختللو هوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځنې واخلې خو هغه د دې زده کړو ته د ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي نو په واکه ورکړل سي خو تنظیم سي دي کورنۍ لخوا د په دغه ډول د خوندل لخوا
ما څه ډول پام پیوشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکو ته ضرر ونه رسوي
له دوه میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په غو کې د تعلیم ځین مواد واچول سي خو خبره ده خو د لوړلو ورژنونو سره کو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروری نو یو د شې تشخیص دویم موضوع ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د گیم استفاده کول د ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دی بالکل آزاد په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي په کې دی گیمونه کوي په نتورک کې وصل کړی دي نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وای ستاسو گیم مکوي یا په دې شي ځان مصرفو خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وای او ماشومان په دې شي پویډلې دي سي په دې ورځ باندې زباید لید د دې څخه کار نه خلمه او دې ته دا موضوع تشه سوی دی
اوس ځینې داسې کسان هم وکنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کې دی شي دا غوي پام لګ دی خواته هم راوړول شي
خود دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د خونځو لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په خونځو کې باید په خونځو کورس د کې نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د سدي څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزن گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دی بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نه وي نه په خونځ کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري پیل باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پیل دغه دی سدی پر دې شی وو پوهاول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو د دې شی ځان ته تشخیصولای سي سي د فرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي مونږ ته د خبر زبیا هم تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړئ
ریدونکو د تان څنګ د خبرونه هم دلته پات رسیدي تربیا مو په پاک لاس پرم
Thank you. جانا